د څلور بجو د خبرونې ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدي دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالي پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لسنور چاپین سیوي چې ډیری شزي او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزي او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په چاپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو تلرو شساتونی کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له ترټولو خنړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، 250 هوایی او د راکټ لانچرونو او اویا نورې حملې کړې دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وای د میزایل له شپږ واړه حملو او ډیر شو هوایي حملو ملکی تاسیسات په نښه کړی دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی ووشت بي پیلوټ الوتکې چې د روسي ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړی دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم يهودان او هم مسلمانان په درنستر غورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې پکتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاو تاریخوالی ته لمن ووهي. په هم د هلکې روغ دی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ظلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبري اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبري نه دي سوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دا وا ډېره بې کچه د مورنه مریضه د سبقانه ته بیا هم دا واخلم او ته هیڅ فائدہ نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیات شوی.
سوشکل جو امبار په دې خطر او کوچ دادا سیل وخت دی دا رشوه کاته دا کوي چې برخه شي دا وخت.
د خبرونې په دوی منی مې کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعاو دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم خپل شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړې چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېری حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټ او بللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد پخپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوې رد کړې وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. هغه لیکلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژیو پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره درلود په غیږ کې ناکام شوی دی. او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایدیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس پخپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا پخپله دوی کرلې دي.
بلې، همدرد صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی اسټبلیشمنټ په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی، د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دوی تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو د هغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادارې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي، لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد و.
ازادي راډیو په لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پوهنتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پوهنتون بنسټګر نوررحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پوهنتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسه له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې له زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي روډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب
د پوهنتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویبځای کې زده کړیالانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رشتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم صنفیان اکثریت مثلا بدخشان کې وي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کې وي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوئ چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځئ د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو، او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په نهه ویشتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډېر محدودیتونه یې هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد الله وایي میرمنې لیوی اونۍ رئیس په دولتي روغتون کې بستر او له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمعه کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زمونږ ناروغ د ښه کېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نسخه اخلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکتران کم دي او د ستونزو د دې لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسېدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی و، خو 15 ورځې وروسته ډاکتر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
4 ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر په لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وه. دا ډیره د خواشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه وزارت ویان شرف زمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د زیاتو پراخېدو په موخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل کې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کیږي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کیږي. ځینې ناروغان داسې وي چې هغوی د OPD ناروغان وي، هلته په OPD کې لیدل کیږي او بیرته کورونو ته ستنېږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري، زموږ په روغتیایي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کیږي او هلته روغتیایي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډېر شل ورځې معطل شي او بیا د روغتیایي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لرې خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیجلي واکمنۍ وروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکوونکي هم هیواده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آل دي چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غوږ یست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته یې مخه کړې ده وایي چې انجی کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیم جریب ځمکه د انجی بوټي کرلي دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انج بوټي لا آبو هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. دغه په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. شش کال بیا انبار په جه خطر کوچ دا د سیل وخت دی دا رښتو کالته دا کوي سه برښه شي دا ورک تقریبا یو کیلو یې دی دا یو نیم سلو ډالر سنول بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په جې کې بیا سپینو سره شي داستا ځنی خارجي تخمونی ځنی وطني تخمونی په جه خطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زارجه اوم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیږي په کور کې کشیږي اته مثال شل بوټ کشیږي د دې د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اېد د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسلمان وایي د انجبی لوړا او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انج شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انج درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدله. نیکمرغه باید ووایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انج چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درملو شتون تاییدوي خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتي د ګڼو ډېرو ستونزو ترڅنګ په درملتونونو کې له بې کیفیت درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل ښاریان وایي که څه هم درمل د ډاکترانو د نسخو له مخې اخلي خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور
دوا ډېره بې کیفیت دي. مور مې مریضه ده سبقان ته بیا هم دوا اخلم ورته دوی فایده نه کوي. کاروبار نشته کاروبار ورک دي. د دې خو څه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوا بې کیفیت مه پرېږدي چې خلاصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي، بیې یې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو، هره ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوایي دومره ګټه نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا شی دي، کیفیت نه لري. کیفیت یې پایین ده، خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې دا شی دي، دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه لا هم په افغانستان کې شته، وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وې او تر یو بریده اوس هم شته. موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو. ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي، زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي، تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي.
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی. د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي، خو دا د هر چا د وس کار نه دی، ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوس یې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1,000,000 روپۍ ورباندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي د هغو لار جوړه شوله ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک په رغونه کې په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه چې هر یو تا د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سرک پر جوړېده خوښتي او وایي سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالوهاب مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. موږ ډیر کړاوونه سره مخامخ وو. موږ به غم او حادثه به نشو رسیدلی. یا به کوم مریض و هغه به هسپتال ته رسیدګي د هغې نه کېده.
ډیر تکلیفونه موږ په دې ځای په ځای باندې خنډونه به ځاینه به شپې به هم لارې کې کېدلې. مازدیګر به روان شو، ماستن به رسې، 1 بجه به ورسېد، 2 بجې به ورسېدلو که نه کله به ځای په ځای به ډېر تکلیفونه به خوله خوله به وو که نه. اوس موږ ته د دې ډېر شکریه ادا کوو. موږ سره ډېر احسانات شوي دي. مخکې به 3 ګنټو کې رسېدلو، اوس 5 ګنټه کې رسېږو موږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سرک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د ښځو پر مخ لاس کې، چې زنانه ډاکټرې نه یې یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ چې درسونه نه ولرو، پوهنتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کمه کوو. نو موږ دا ته اړتیا لرو. له طالبانو څخه مو دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی دا سیل کچھ سے مور کی نو دا بچوخ پالکی کی کار نہ کئی پ انٹرنیٹ کے مودم نہ پیسے نہ لرو سی مگا فیس بک کی او گورو نو آزادی رادیو پسی مو ډیر خپای ول کچھ سے مور کی نو غیواز آزادی رادیو تے مو غی تر خلکو پوری رسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سردار محمد تلمیه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام در پیژنم. محترم زموږ د هلمند ولایت په د علي ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بسیمه بله هېڅ شبکه کار نه کوي. موږ هیله دا ده چې موږ غږ لوړپورې شبکه پر ورسېږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت خیکیافان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو څخه دا ارزو ده چې دوی دی ته ولې نه ګوري. دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. نو له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي نه یو د بل چا ناره اوري. نو زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانیانو غږ واوري.